السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ولسمشر لومړي مرستیال یو ځل بیا پر طالبانو لفظي بریدونه کړي او ویلي دي طالبان په سوله ییز ژوند باور نه لري. دا خبرې په څه معنا دي؟ او 2000 کال کې چې اوس یې پای ته نږدې شوی یو، د سولې لپاره څه ډول کال وو؟ په دې اړه درته د خبرونه کې تفصیلي راپور لرو. د خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کله کوم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکله دي چې د او نورو راپورونو تراشو په مخړې د سات خبرونو ته احمد تکل وړاندې کوي.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر او د ملي مصالحې د عالی شورا مشر نن د بین الافغاني خبرو د بل پړاو د ځای او وخت په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مدني فعال فرشتي کوهستاني د وژنې په تور د دوه کسانو د نیولو خبر ورکوي، او د پاکستان د پاو څلور سرتیری نن د چین سرحد ته نږدې د یو هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې ووژل شول. بشپړ خبرونه. ارګ وایي چې ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن په ارګ کې سره وکتل او د بین الافغاني خبرو د بل پړاو د ځای او وخت په اړه خبرې وکړې. د ارګ په خبر پانه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په خبر پانه کې د ولسمشر غنی له قوله راغلي دي چې وایي حکومت به د سولې د خبرو راتلونکي پړاوونه د سولې د بهیر د ملاتړ له ډلې سره په ګډه پرمخ بوځي. تمه ده چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاوي له درې اونیو وقفې وروسته د راتلونکي سه‌شنبه په ورځ بیا د سولې خبرې پیل کړي. د ولسمشر غنی په ګډون د حکومت ځینو جګپوړو چارواکو غوښتنه کړې وه چې د سولې خبرې دې په هیواد کې دننه دوام وکړي، خو ښاغلي عبدالله پرون د سولې د عالي شورا د مشرتابه کمیټې په دوهمه غونډه کې وویل چې د خبرو د بل پړاو ځای باید د خبرو د ځنډ باعث نشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مدني فعال فرشتې کوهستاني د وژنې په تور دوه کسان نیولې دي. د دې وزارت وایاند طارق آریان پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې له نیول شویو کسانو څخه تحقیقات روان دي. فرشته کوهستاني او رورې د پنجشنبې ورځې په ماښام د کاپیسا ولایت په حصه اول ولسوالۍ کې د وسلوالو کسانو په ډزو ووژل شول. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کوم چا یا ډلې نه دی منلی. د بغلان چارواکي وایي افغان ځواکونو له دیر شو زیات مسافر چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ په لویا لاره کې په واورو کې بند پاتې و ژغورلی دي. د بغلان د امنیه قمندانې ویاند احمد جاوید بشارت رسنیو ته په یو استول شوي بیان کې د دې عملیاتو په اړه جزئیات ورکړي.
یو شمیر مسافر چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ د لوی لارې په اوږدو کې د شیخ جلال کوتل په سیمه کې د درنې واورې او توپانونو له کبله بند پاته وو، د مرکزی بغلان د پولیسو لخوا وژغورل شول.
ښاغلی بشارت وایي په دې مسافرو کې ماشومان او ښځې هم وو. د بغلان د امنیه قمندانې ویان زیاتوي چې دا لاره اوس خلاصه ده. د تخار ولایت چارواکي دا کوي چې په یو چودنه کې درې طالبانو ته مرګ ژوبل اوښتی ده. د تخار د امنیه قمندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر رسنیو ته ویلي د طالبانو غوښتل د تخار کندوز پر لویه لاره د یو پله د تخریب لپاره بم ځای پر ځای کړي، خو بم پر دوی وچاودید چې په نتیجه کې یو تن مړ او درې نور ژوبل شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد د واکسیناسیون پراخ پروګرام روان دی. د اروپایي ټولنې په ډیری هیوادونو کې دا واکسین لومړی هغو کسانو ته ورکول کیږي چې کمزوري دي. د دې ټولنې 28 غړو هیوادونو د دسمبر 28مه د وی دی په نوم یاده کړې ده. د فایزر او بیو انټیک کمپنیو لخوا جوړ د کورونا وایرس پر ضد واکسین چې هر چا ته دوه ځلې ورکول کیږي پرون د اروپایي ټولنې هیوادونو ته ورسید. په چک جمهوریت کې صدر اعظم اندری بابیش لومړی کس و چې د پلازمینې پراګ په پوځي روغتون کې واکسین شو. په ایتالیا کې چې د کورونا د وبا په پیل کې سختې ورځې ولیدې، او په جرمنی او نورو هیوادونو کې هم اروپایي هیوادونو کې هم د دې واکسین کمپاین پیل شوی. د اروپایي ټولنې په غړو کې له 14 میلیون زیات خلک په کووید-19 ناروغۍ اخته شوي او له 3.6 لک زیات کسان مړه شوي دي. د پاکستان د پاوځ او هلیکوپټر نن د چین سرحد ته نږدې راوغورځېد چې په نتیجه کې څلور پاکستانی سرتیري وژل شوي. د پاکستان د پاوځ یو ویان ویلي دا هلیکوپټر په ګلګیټ بلتستان سیمه کې د هغه سرتیري د مړي د رایستلو لپاره لیږل شوی و چې مخکې له دې د برف کوچ په یوه پیښه کې مړ شوی و. ویان د پیښې علت تخنیکی ستونزه بللې ده. سکل د پاکستان د هوایی ځواک ډېرې الوتکې نسکوري شوي. په فبروري میاشت کې یوه میراج جټ الوتکه په پنجاب ایالت کې د پوځي تطبیقاتو پر مهال او په مارچ میاشت کې د هوایی ځواک F-14 جټ الوتکه اسلام آباد ته نږدې پوځي پریډ ته د چمتووالي د تمرینونو پر مهال نسکوري شوې. همداراز په اپریل میاشت کې دوه پیلوټان هغه مهال ووژل شول چې پوځي الوتکه یې په پنجاب ایالت کې نسکوره شوه. اورستای خبر د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د تشدد له پیښو سره سره خلک د ولسمشر او د پارلمان د غړو د غوراوي لپاره نن رای ورکوي. په دې هیواد کې د تشدد په وروستۍ پیښه کې د ملګرو ملتونو درې سوله ساعتي سرتیري ووژل شول. د ولسمشر فاوستین ارچانګي تودیره د حکومت وسلوالو مخالفینو په روانه میاشت کې وروسته له دې چې د اساسي قانون محکمې په دې انتخاباتو کې د پخواني ولسمشر فرانسیس بوزیزي او څو نورو کاندیدانو ګډون رد کړ خپلو حملو ته زور ورکړ. د محکمې همداراز پرون د دسمبر په 26 نیټه د انتخاباتو د ځنډولو لپاره د اپوزیسیون وروستۍ غوښتنه هم رد کړه. تودیره او ملګري ملتونه تور لګوي چې د وسلوالو فعالیتونو تر شا د پخواني ولسمشر لاس دی او د دسمبر په 21 حکومت د مرکزی افریقا جمهوریت ته له روسیې او رواندا څخه د پوځي ځواکونو رسیدل اعلان کړل.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال وایي مرکچی پلاوی سره لکتنې وروسته ورته څرګنده شوې چې طالبان په سوله ییز ژوند باور نه لري.
کاغه د بیان ازادي ده، کاغه د ښځو د حقونو موضوع ده، او کاغه د افغانستان د بنسټونو له منځه وړل دي تر څو یو مکمله انارشي او یو ګډوډي رامنځته شي.
د چارو کتونکو بیا وایي پر طالبانو دا نیوکه ځکه کیږي چې دوی د افغانستان د لاسته راوړنو په اړه پریکنده دریز نه لري.
دغه تغییر هم په مطبوعاتو کې هم نه دی لیدلی. هغه لاسته راوړنې چې افغانانو درلودلې دي دې ته هم باید یو احترام وشي.
2000 کال چې اوس یې پای ته نږدې یو، د سولې لپاره څه ډول کال و؟
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د مجاهد ولس او نړۍ په ګټه اقدام دی.
د دوحې له تړونه تر بین الافغاني خبرو په دې اړه درته تفصیلي راپور لرو. دویم نیمایي د ورکو شو عزیزانو د لاټې پروګرام ته ځانګړې شوې. هیله ده ملتیا مو وکړئ. څلور بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د ولسمشر غنی لومړی مرستیال امرالله صالح وایي طالبان له افغانانو سره په سوله ییز ګډ ژوند او نوي افغانستان باور نه لري. نوموړی وایي د دوحې تړون دغې وسلوالې ډلې ته یو کاذب ډاډ پیدا کړی دی. صالح په کابل ولایتونو کې د هدفي وژنو مسؤل هم طالبان بللي، خو طالبان بیا په دې بریدونو کې لاس لرل ردوي او دا د حکومت کار بولي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د سولې په مسله کې یو ځل بیا پر طالبانو نیوکه کړې. امرالله صالح د اکشن بې ورځې د سهار د 6:30 بجو د غونډې په راپور کې پر طالبانو تور لګولی چې له افغانانو سره ګډ سوله ییز ژوند نه غواړي او پر نوي افغانستان هم باور نه لري. ښاغلی صالح طالبان تورن کړي چې د دوحې له تړون وروسته یې غلطه لار ټاکلې ده، خو د ولسمشر لومړی مرستیال افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو ته لارښوونه کړې چې طالبان په خپلې غلطۍ پوه کړي. خایدا د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونو ته یو امر وی چې طالبان وځپي. دا څرګندونې په کابل کې د وروستیو نامنیو هدفي وژنو او په ولایتونو کې د جګړې له زور اخیستو وروسته کیږي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا په یو وخت کې سولې ته ژمنتیا ښودل او بلې خواته د جګړې شدت، هدفي وژنې او بمی چاودنې کول سره ټکر کړي.
لا هم د طالب فکر همغه فکر دی، لا هم دوی په همغه مسایلو فکر کوي. کاغه د بیان ازادي دی، کاغه د ښځو د حقونو موضوع ده، او کاغه د افغانستان د بنسټونو له منځه وړل دي تر څو یو مکمله انارشي او یو ګډوډي رامنځته شي او دوی په خړوبو کې بیا مایانو نیسي او د بادارانو هغه ستراتیژي عملي شي.
طالبان بیا له ازادي راډیو سره خبرو کې ورسته هدفي وژنې او بمی چاودنې د حکومت کار بولی او په دې پیښو کې خپل لاس لرل ردوي. د ولسمشر لومړی مرستیال داسې مهال پر طالبانو سختې نیوکې کوي چې پرون د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په ټاکل شوې نیټه د دواړو لوریو ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیل غوښتنه وکړه. د افغانستان دولت او طالبانو پلاوی د مرغومي په 15مه د سولې بیا ځلي خبرې پیلوي. که څه هم د ولسمشر لومړی مرستیال د اوسني بحران د پای لپاره د سولې خبرې مهمې بولي، خو زیاتوي د بحران د حل لار یوازې له دوهې یا قطر څخه نه تیریږي. طالبان بیا د امرالله صالح دا ډول څرګندونې د سولې ضد تبلیغات بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي دا ډول بیا اساسات څرګندونې پر ډولونه ارزي. د افغانستان اسلامي امارات لپاره خپل موقف څرګند کړی چې هغه د ستونزې هوارول دي. په ورته وخت کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو مذاکره کوونکو پلاو د سولې خبرو د بیا پیل لپاره چمتووالی ښودلی دی. افغان پلاوی او طالبانو دواړو ازادي راډیو ته ویلي هیله مند دي چې په دوحه کې د سولې دویم پړاو خبرې چې د دې خبرو اصلي منځپانګه جوړوي د جنوري په 15مه نیټه پیل شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. لکه څنګه مو چې په راپور کې واوریدل، د ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبان په سوله ییز ژوند باور نه لري او د دوه تړون کاذب ډاډ ورکړی دی. لږ وړاندې مې د چارو له کتونکي اسحاق اتمر څخه وپوښتل چې پر طالبانو دا ډول کلکې نیوکې په څه معنا؟
د افغانستان مرکزی هیات بیرته کابل ته راغی او دلته د ولسمشر سره او د مصالحې د علي شورا د رئیس سره دوی خبرې وکړې. کوم چې نه چې زموږ برداشت دی، د دوی برداشت دا و چې د طالبانو په فکرونو کې تغییر موږ نه دی لیدلی. د ښاغلي صالح خبرې هم زه فکر کوم همدغه برخه کې ډېر متمرکز وي، چې هغوی ویلي چې د دوی په فکرونو کې، د دوی په طرز فکر کې چې دی 15 کاله مخکې دوی درلودل، تر اوسه پورې تغییر نه دی راغلی. او عملاً دغه تغییر موږ په مطبوعاتو کې هم نه دی لیدلی، چې که موږ داسې وایو چې طالبان د دې ته حاضر شي چې ځینې هغه لاسته راوړنې چې په دې شل کلونو کې افغانانو درلودلې دي، دې ته هم باید یو احترام وشي.
بله اتمر صاحب، ښاغلي صالح یوې بلې موضوع ته هم اشاره وکړه، په یوه ډول یې د طالبانو او امریکا تړون وننګوه، دا خبرې په څه معنا؟
یقیني خبره ده که دغه ټول پروسې ته تاسو وګورئ، سړی په دې باور رسیږي چې امریکایانو صرف طالبانو سره تړون لاسلیک کړی. دلته په دغه ټول مراحلو کې د افغانستان حکومت یا د افغانستان ولس نمایندګي دا ګوښی ته شوی، او دا زه فکر کوم د افغانانو دا حق دی چې په هر نوع مذاکره کې چې د دوی په سرنوشت باندې کېږي دوی خپل نمایندګي ولري او دوی خپل غږ ولري.
مخکې له دې بیا طالبانو د دوی لوړپوړو چارواکو مرکچیانو ویلي چې د دوی فکر د ښځو د حقونو په اړه، د بیان د ازادۍ په اړه او د نورو لاسته راوړنو په اړه بدل شوی دی، او ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټولو دغو حقونو ته ژمن دي.
د افغانستان ولس دا حق لري چې دوی نه وپوښتي چې تاسو چې هر شي ته اسلامي پاسوان یا پیشواد ورکوئ، نو لطفا دغه تعبیر او تفسیر کې چې تاسو کوم نوع غواړئ.
بله،
یعنی دغه هم د یو ابهام په حاله کې دی.
او ښاغلی اتمر، روستۍ پوښتنه همدې مخالفتو ته او همدې بېلابېلو دریځو ته په کتو د سولې راتلونکی څنګه ارزوئ؟ ټاکل شوې لس ورځې وروسته په دوحه کې بیا خبرې پیل شي.
د دې خبرو تر شا ډور ځواکونه دي، نور کسان دي چې دوی ته مشورې ورکوي. که طالبان واقعا د افغانستان ولس باندې زړون خوږوي، جګړه دې ودروي، خوندیزي دې بنده شي او د افغانستان په راتلونکي کې د ځان وګوري، دا به ښیي چې دوی د بهرنیو د اجنډاو نه ووځي. او که داسې دي، نو افغانستان باندې خو روسان هم یرغل وکړ، انګلیسان هم یرغل وکړ، امریکایان هم یرغل وکړ، پنجاب هم یرغل کوي، لیکن بالاخره به دغه جنگ اوږدیږي او دغه یرغل به هم ختمیږي. او
د چارو کتونکي اسحاق اتمر و چې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال او طالبانو ترمنځ په لفظي شخړو غږېده.
جنگ دی ولک سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
۲۰۲۰ میلادي کال د افغانستان د څلورو لسیزو جګړو د پایته رسولو لپاره د هڅو یو بېساری کال و. دې کال کې د طالبانو او امریکا نږدې شل کلنه جګړه ودرېده او د افغانستان د جګړې اصلي کورني اړخونه خبرو ته سره کېناستل. د سولې هڅو کې دا پرمختګونه که څه هم سیاستوالو مهم او تاریخي بللي، خو تر اوسه یې د جګړې بل شوی اور نه دی سوړ کړی. په دغه تفصیلي راپور کې 2020 کال کې د سولې پرمختګونو او هڅو ته کتنه شوې. د لاسونو دا پلاکا د 2020 کال د فبروري په 9 دوحه کې د طالبانو او امریکا د تړون لاسلیک ته وه. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو دا ورځ متحده ایالاتو او خلکو ته یې تاریخي یاد کړه او
موږ دا درک کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه باید د امپراتورانو په ابدي ځای او هدیره کې ونه جنګیږي. موږ په دې باور یو چې د افغانستان خلک چمتو دي چې خپله مخته ولاړ شي.
پامپیو ویل که طالبان په تړون کې شوو ژمنو باندې ودرېږي، 14 میاشتو کې خپل ټول سرتیری له افغانستانه باسي. طالبان هم تړون ته خوښ وو او یو نوی پړاو یاد کړ.
له تاسو ټولو راغلو میلمنو څخه چې زموږ د هیواد په اړه په دې تاریخي غونډه کې
د دوی د تحریک مرستیال او د قطر دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر غونډې ته لنډه وینا وکړه او دا تړون یې د افغانانو او نړۍ په ګټه وباله.
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د افغانستان د مجاهد ولس او نړۍ په ګټه یو مثبت اقدام دی او ټولو ته یې مبارکي وایم.
د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستلو په نامه د دې تړون لاسلیک اسانه خبره نه وه. دې کار لپاره 10 ځله د طالبانو مرکچان او د افغان ټبری امریکایي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي سیاستوال سره کېناستل. دا د خبرو داسې پړاوونه و چې تر ډیره د رسنیو له سترګو پټ ترسره کېدل او له پرمختګه یې ډیر کم معلومات خپرېدل. د لس پړاوه خبرو ټول ټال 14 میاشتې وخت ونیو او په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر دوهې سربیره چې د طالبانو سیاسي دفتر په کې دی، کابل، اسلام آباد، نوی ډیلی، مسکو، بروکسل، تاشکند او ګڼو نورو ښارونو ته لسګونه سفرونه وکړل. لومړی پړاو خبرې د 2013 کال د اکتوبر پر 12 دوحه کې پیل شوې. تر دې وروسته 9 پړاو نورې خبرې اترې هم وشوې چې بالاخره یې له مخې د دوحې هوکړه وشوه. افغانان لکه د اوس په څیر د سولې او اوربند غږ ته تګي ناست وو، خو د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې پرمختګ ټکنی و. دې خبرو کې ډېرې لوړې ژورې هم راغلې او یو ځل نږدې و چې امریکایان له طالبانو سره د سولې دا ټولې هڅې پای ته ورسوي. دا هغه مهال و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ 9 پړاوه خبرې شوې وې، خو کابل کې د طالبانو له یوه برید وروسته ناڅاپي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبرې لغوه اعلان کړې. دغه برید کې چې د 2019 کال د سپتمبر په 15 نیټه د کابل ښار ششدرک سیمه کې وشو، د یوه امریکایي سرتیری په ګډون 2 تنه ووژل شول. له برید وروسته ټرمپ وویل طالبان د وژنو له لارې سوله کې امتیاز غواړي، نو ځکه دی ورسره شوې خبرې له منځه وړي.
خبرې له منځه ولاړې، ختمې شوې. د ځینو اندېښنو په اساس ختمې شوې. دوی فکر کاوه چې خلک ووژني نو د خبرو میز کې به ښه موقف ترلاسه کړي.
ټرمپ یوازې خبرې لغوه نه کړې، بلکې دی یو څه مخکې ولاړ او له طالب مشرانو او افغان ولسمشر سره یې له یو پټ پلان شوي ملاقاته پرده پورته کړه. د اعلان وکړ چې د امریکا په کمپ ډیویټ کې یې پلان کړې دا کتنه لغوه کړې ده. تر دې ناندریزو څرګندونو وروسته افغانان د سولې له اړخه یو څه ناهیلي شول. د ناهیلیو شاوخوا 15 میاشتې دوام وکړ، خو د امریکا دریز بیرته نرم او د 2020 کال د جنورۍ په 16 له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې. دا د طالب او امریکایي مرکچیانو لسم پړاو خبرې وې چې دوحه کې پیل شوې. دې خبرو چې د نورو پړاوونو پرتله اوږدې وې پایله ورکړه او ورسره هوکړه وشوه چې د فبروري پر 9 به د دواړو خواوو ترمنځ موافقه لاسلیک کیږي. همداسې وشول. د فبروري په 9 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دوحه کې له طالبانو سره هوکړه لاسلیک کړه. په همدې ورځ مارک اسپر چې هغه مهال د امریکا د دفاع وزیر و،
د ناتو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ سره کابل ته ولاړ او هلته یې له افغان حکومت سره ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه مراسمو کې وویل له طالبانو سره د ده د دولت خبرې به اوږدې او هر اړخیزې وي.
Our agenda for discussion with the Taliban be wider.
La Taliban sar ba zamuk de khabaro agenda tar hago prakhwi che dui la America sar khabaro ki darlode dui bayad khpalo dawlati aw na dawlati mulatar sar de adiko paala khabaro ta chamtu wi aw haga ham par das bawari system che la tulu nari walu tar hago sar adike prekri
da America aw Taliban da dohe po hokda ke da 2003 kal da March la sama da bainul afghani khabaro da pail uraz wataqal shwa خو په دې شرط چې تر دې نیټه به د طالبانو 15,000 هغه زندانیان خلاصیږي چې طالبانو یې لست افغان حکومت ته سپارلی. خو داسې ونه شول. افغان حکومت د امریکا او طالبانو د هوکړې پر ځینو معدو نیوکه وکړه او همدا لامل و چې د بین الافغاني خبرو پیل څه باندې شپږ میاشتې وځنډېده. افغان دولت لومړی وویل د طالبانو زندانیان بې قید او شرطه نه خوشې کوي. د دریزي امریکایي چارواکي یو څه ناراضه کړل. لمیاشتو میاشتو لانجو او کابل ته د امریکا د بهرنی چارو وزیر له سفر وروسته حکومت د طالب زندانیانو آزادېدل پیل کړل. د افغانستان دولت په څو پړاوونو کې د طالبانو 4,600 زندانیان آزاد کړل. خو د 4,000 نورو د خوشې کېدو پریکړه ته چې حکومت خطرناک بلل مشورتي لویا جرګه راوبلل شوه. د 2003 کال د اگست ومه نیټه وه چې په همدې موخه کابل کې لویه جرګه پیل شوه. نږدې 3,500 ګډونوالو یې په درېیمه او وروستۍ ورځ خپل پریکړه لیک کې چې منشي یې رفیع الله حیدري ولوست غوښتنه وکړه چې دغه 400 زندانیان باید خوشې شي.
جرګه د سولې او د مذاکراتو د پیل په وړاندې د شته خنډونو د لرې کولو، د وینې له تویدلو څخه د مخنیوي او همداراز د وګړو د مصلحت او خیر لپاره د طالبانو د 400 بندیانو د خوشی کېدو نظر تاییدوي.
له دې غوښتنې سره هم مهاله ولسمشر د دغو زندانیانو د خوشی کېدو فرمان لاسلیک کړ او طالبانو هم خبرو ته چمتووالی اعلان کړ. شاوخوا میاشت وروسته د سپتمبر په 12مه د افغانستان په سوله کې نوی څپرکی پرانستل شو. دا د طالبانو او افغان دولت ترمنځ لومړی ځل د مخامخ رسمي خبرو پیل وو.
د مهمې او تاریخي غونډې ته استاسو دراتک هرکلی کوم.
د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د مراسمو کې د افغان پلاوی مشري کوله.
لوی خدای دې د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک ترمنځ د سولې مذاکرات کامیابۍ ته ورسوي، ځکه چې دا زموږ د ملت هیله ده.
د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر وویل دوی ځکه خوښ دي چې د افغانستان 40 کلنې جګړې ته د سیاسي حل لارې په هدف سره راټول شوي. که څه هم د عامو افغانانو په شمول ګڼو نړیوالو سازمانونو غوښتنه او تمه درلوده چې د طالب زندانیانو خوشی کول او د بین الافغاني خبرو پیل به افغانستان کې د دواړو خواوو ترمنځ د اوربند یا لک تر لګه اور کم سبب شي، خو برخلاف د تاوتریخوالي پیښې نه یوازې دا چې راکمې نه شوې بلکې زیاتې شوې. طالبانو د فبروري د میاشتې له تړون وروسته پر امریکایي او بهرنیو ځواکونو بریدونه ودرول، خو پر افغان امنیتي ځواکونو یې بریدونو ته دوام ورکړ چې لا هم دوام لري. بین الافغاني خبرو چې د افغانانو ترمنځ د بحثونو لومړنی پړاو بللی شو درې میاشتې وخت ونیو. د خبرو ډیر وخت یعنی 80 ورځې په دې تیر شوې چې د بین الافغاني خبرو تګلاره او اجنډا څه ډول وي. د 2003 کال د وروستۍ میاشتې ډسمبر 2مه نیټه وه چې د دواړو لوریو مرکچیان پر دې تګلاره سلا شول. د دولت د مرکچي پلاوي غړي نادر نادری دا اعلان داسې وکړ:
د افغانستان د سولې د مذاکرات کړنلاره نهایي شوې. د دواړو خواوو له طرفه یو ګډ کاري کمیټه خپل کار به پیلوي.
دغه خبرو کې د دسمبر په 12مه یعنی پوره درې میاشتې وروسته څه باندې 40 ورځنۍ وقفه اعلان شوه. دواړو خواوو وویل چې د دغې وقفې پر مهال به له خپلو مشرانو سره د شویو بحثونو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي. له دې سره د دولت پلاوی کابل ته او د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. پاکستان ته د طالبانو د پلاوی د سفر پر مهال د ولسمشر په ګډون څو افغان چارواکو طالبانو ته وړاندیز وکړ چې د خبرو بل پړاو چې د دواړو لوریو د هوکړې له مخې د 2021 کال د جنوري په 15مه پیلېږي افغانستان کې دننه ترسره شي. افغان چارواکو وویل د هیواد دننه هر ځای چې طالبان غواړي د یور سره د خبرو لپاره چمتو دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وویل افغانستان کې دننه خبرو ته شرایط نه دي برابر، او په خبره یې د دواړو لوري مرکچیان باید دا پریکړه وکړي چې چیرې راتلونکو خبرو ته دوام ورکړي. پر عامو افغانانو سربیره ملګرو ملتونو، امریکا او د افغانستان په قضیه کې ښکېلو نورو خواوو له طالبانو او افغان دولت څخه د خبرو د دوام سره په یو وخت د اورکم یا اوربان پرله پسې غوښتنې کړي چې تر اوسه منل شوي نه دي. اوس افغانان د نوي 2021 میلادي کال په هیله دي چې ګوند پکې د اوربند او امن مزه وڅکي.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان
غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې په اونۍ په منځنیو 1290 او د اف ام په 3.15 په اکثرو لویو ښارونو کې اوریدلی شئ. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کوي، میلیونونه مینوال لري، تاسو یې هم مینوال شئ. هلته هم د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او ښکلې ویډیوګانې کتلی شئ. یوټیوب مو هم در سره سبسکرایب کړئ. اوس هم راځو د کرونا اړوند یوې موضوع ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه په دې هیواد کې د کرونا ویروس د نوې بڼې کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د دغه وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل چې له پخوانیو تجربو په ګټه د ویروس د نوې بڼې مخنیوي لپاره یې بشپړ او جدي چمتووالی په پام کې نیولی. دا په داسې حال کې ده چې په ګڼو هیوادونو کې د کرونا ویروس نوې بڼه په چټکۍ سره خپریږي چې تر آسیایي هیوادونو هم رسیدلې. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
کرونا ویروس چې نړۍ یې له لوی سرخوږي سره مخ کړي او اوس یې دویمه بڼه په نړۍ کې په چټک ډول د خپرېدو په حال کې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه د دغې نوې بڼې کومه مثبته پیښه په هیواد کې نه ده ثبت شوې، خو له وړاندې د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیول سوي. د دغه وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل
روغتیا وزارت ورته د تیرې لومړۍ څپې پرتله په کافي اندازه تدابیر نیولي دي، نو انشاءالله موږ ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکوو چې د دوم ځل لپاره به بیا هغه ترخې تجربې چې په لومړۍ تجربه کې وي نه تکرارېږي.
ښاغلی ترقی وایي چې د کرونا ویروس له دومې څپې شاوخوا دوه اونۍ اوړي، خو اوس دغه ویروس په افغانستان کې ثابت حالات غوره کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 2500 اونیو کې چې کرونا وایروس په افغانستان کې خپور شوی، تر دې دمه 2500 وو کسان نیولې چې له ډلې 2100 مړه شوي او نور بیرته رغېدلې دي. د دغه وزارت تازه ارقام ښایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په خصوصي او دولتي روغتونونو کې د کرونا وایروس 168 مثبتې پیښې ثبت شوې چې له امله یې 12 کسان مړه شوي دي. روغتیا پالان له خلکو غواړي چې له کوره د باندې ماسک وکاروي، له روغبړ ډډه وکړي، ټولنیز واټن مراد کړي، څو د کرونا وایروس په مخنیوي کې مرسته وکړي. د افغان جاپان روغتون پخوانی مشر ډاکټر حکیم الله صالح
علایم او اعراض دي ناروغي لکه د پخوانی کرونا غوندې یو ډول دی. بهتره ده چې هغه مسافر چې افغانستان ته راځي باید یا قرنطین شي او یا هم معاینه شي، تر څو هغه کسان چې هلته پی اخته دي په افغانستان کې دغه ناروغي یا دغه نوی خپره نه شي.
دا په داسې حال کې ده چې په ګڼو هیوادونو کې د کرونا نوې بڼه چې لومړی په بریتانیا کې تثبیت شو په چټکۍ سره خپریږي. له بریتانیا د باندې دغه ویروس په سویډن، هسپانیا، هنګ کانګ، سنگاپور، استرالیا، فرانسې او جاپان کې نوي پیښې ثبت شوې. د روغتیا پالانو په وینا د کرونا دا نوی بڼه ډېر ژر خپریږي، خو د مخکینۍ په شان وژونکې نه ده.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
اوریدونکو د کورونا په اړه د پرمختګ نوې خبر د نړۍ په کچه دا دی چې نن په ټولو اروپایي هیوادونو کې د کورونا ضد یا د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین پیل شو او چارواکي هیله مند دي چې په اوږده مهال کې به د کورونا له امله عادي ژوند ته بیرته راوګرځي. دوی داسې هڅه کوي چې همدغه واکسین په تطبیق سره رو رو د خلکو د وجود مقاومت لوړ کړي او د کورونا له کبله لګول شوي بندیزونه لرې کړي. له دې سره د خپرونې دویمې نیمایي ته رسیږو. په کابل کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. احمد تکل یې دراوروي.
ارګوی چې ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله نن په خپل کتنه کې د بین الافغاني خبرو د بل پړاو د ځای او وخت په اړه بحث وکړ. د ارګ په خبر پانه کې د ولسمشر غنی له قوله راغلی دی چې وایي حکومت به د سولې د خبرو راتلونکي پړاوونه د سولې د بهیر د ملاتړ له ډلې سره په ګډه پر مخ بوزي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مدني فعال فرشتې کوهستاني د وژنې په تورې دوه کسان نیولي دي. د دې وزارت ویان وایي له نیول شویو کسانو څخه تحقیقات روان دي. د بغلان چارواکي وایي افغان ځواکونو له ډیر شو زیات مسافر چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ په لویه لاره کې د جلا شیخ جلال کوتل په سیمه کې په لویه لاره کې په واورو کې بند پاتې وو ژغورلې دي. په اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد د واکسیناسیون پراخ پروګرام روان دی. د اروپایي ټولنې په ډیری هیوادونو کې دا واکسین لومړی هغو کسانو ته ورکول کیږي چې کمزوري دي. د پاکستان د پاوځ یو هلیکوپټر نن د چین سرحد ته نږدې راوغورځېد چې په نتیجه کې څلور پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. او د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د تشدد له پیښو سره سره خلک د ولسمشر او د پارلمان د غړو د غوراوي لپاره نن رای ورکوي. په دې هیواد کې د تشدد په وروستۍ پیښه کې د ملګرو ملتونو درې سولساتي سرتیري وژل شوي.
اوسم اجمل انت غوښی چې د ورځې سپورتي خبرونه درته لولي.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې نن په دوبۍ کې خپل تمرینات پیل کړل. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز ماشوف نن ازادي راډیو ته وویل د فوټبال ملي لوبډله به د متحده اماراتو د فوټبال په فدراسیون کې تمرینات وکړي. ښاغلی ماشوف وویل په دغو تمریناتي سیالیو کې 22 لوبغاړو ګډون کړی چې 12 نه بهر ورغلي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي هیله څرګندوي چې له دغه تمریناتي کم څخه نوې تیری د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ته وټاکل شي څو د قطر د 2022 نړیوالو سیالیو کې د بنگلاديش په وړاندې ولوبېږي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم خپل تمریناتو ته د دسمبر تر 30 پورې په دوو برخو کې دوام ورکوي. د یو بل خبر لمخې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د اسیا په کچه د بي درجه روزونکو د روزنې د پاره دوهم ټولګي فایل کړ. په دغه روزنیز ټولګي کې د کابل سلی رښتنه د فوټبال روزونکو تر روزنې لاندې نیول شوې. د چارواکو په وینا دغه روزونکو تر دې وړاندې هم روزنه لیدلې او ورته فرصت برابر شوی چې د بي درجه په روزنیز کلاس کې روزنه ترلاسه کړي. د یادونې ده چې د بي درجه د دور روزنیز کلاسونه تر دې وړاندې په کابل کې ترسره شوي. د نړۍ په کچه د هغه لس کرکټرانو نمونه اعلان شول چې د نړیوال کرکټ په تاریخ کې یې تر ټولو ډېرې لوبې کړې دي. سچن تندولکر، مهیلا جیوردنای، کومار سنگا کارا، سنت جیا سوریا، ریکی پونټینګ، مهندرا سنگ، دونی او شاهد افریدی هغه لوبغاړي دي چې په ترتیب سره په دې لیست کې شامل شوي. تندولکر تر ټولو ډېرې یعنی 604 شپېته نړیوالې لوبې کړې چې 4,355 منډې ترسره کړې او 201 وکټې اخیستې.
مقاله ازادي رادیو نه اوري. اوس هم راځو یو بل ځانګړي راپور ته. د کووېډ 19 ناروغي په 2020 کال کې افغانستان هم د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په څیر له ډیرو ننګونو سره مخ کړ. په نږدې یو کال کې څه باندې 50,000 افغانان په دې ناروغي اخته او له دې ډلې 2,000 کسان مړه شوي. صفي الله ستانکزي د کووېډ 19 پر مدیریتي ننګونو ناروغانو ته د رسیدنې او د خلکو د اقتصادي وضع په اړه په شته ننګونو یو ځانګړی او مفصل راپور جوړ کړی. دغه راپور واورئ او ورپسې هم 19 پروګرام د ورکو شو عزیزانو د لټې خبرونه مه هېروئ.
د کرونا وژونکې وبا افغانستان چې وار له مخه جنگ جګړو ځپلی له یو ژور کړکېچ سره مخ کړ، داسې چې ښایي عواقب تر ډیرو کلونو حس شي. وحید احمد لومړنی افغان و چې په هرات کې د 1399 کال د کپ په 15مه د کووید 19 ازموینه مثبته وختله.
زه له قوم راغلم، تقریبا شل ورځې دلته په روغتون کې بستر وم. څو ورځې چې زه په روغتون کې وم، یوازې په یوه اتاق کې ستل کېدم. ډاکټر صاحبان چې راتلل ما ته یې ډډګیرنه راکوله چې باید قوي واوسم. زه هم خپلو وطنوالو ته وایم چې باید قوي واوسي.
کرونا ویروس چې د 2019 کال وروستیو کې د چین په ووهان کې پیدا شو، ډیر ژر د افغانستان په شمول ټولې نړۍ ته خپور شو. په افغانستان کې د کرونا د لومړۍ پیښې د ثبت راهیسې چې دا د میاشت کم یو کال یې وشو، دا ویروس په چټکۍ خپور شو. داسې ورځې هم راغلې چې په اوسط ډول تر 900 ډیر افغانان په کرونا اخته کېدل. ګڼو خلکو د کرونا معاینې د روغتیایي امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له امله ونه شوې کړی او مړینې هم د ټولنیزو ناسمو دودونو په سبب نه راپور کېدلې. په دې سربېره رسمي شمېرې ښیي چې د ډسمبر تر 16مې په ټول افغانستان کې 500 کسان په کرونا اخته او له ډلې څه باندې 2000 تنه مړه شوي. په داسې حال کې چې د نړۍ لوی هیوادونه د کرونا ویروس د واکسین په جوړولو او پلي کولو لګیا دي، افغانستان د دې ویروس د دویمې څپې له خطر سره مخ دی. افغان چارواکي وایي هیله مند دي چې راتلونکی میلادي کال د کرونا واکسین ترلاسه او تطبیق پیل کړي، خو تر هغه پورې پکار ده چې روغتیایي سپارښتنې له پامه ونه غورځول شي. په ګڼو عواملو لکه د واټن نه ساتل او د طبي سپارښتنو نه منلو سربیره، د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو یو لوی عامل هیواد ته د هغو ګڼ شمېر افغانانو راستنېدل و چې په پاکستان او ایران کې ایسار پاتې وو. د ننګرهار اوسیدونکي جان آغا ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم د دروازې په خلاصېدو د ننګرهار په هر کور کې یو کس په کرونا اخته شو.
کله چې بیا د تورخم لار خلاصه شوه، اول ته بند پاتې افغان کډوال چې راستنېدل دو لومړی کې یو څه ټیسټونه کېدل، اخره کې بیا بېخي بیروبار جوړ شو. هر سړی په خپل سر براتو معاینات نه کېدل، نو د دغو کډوالو الیا د پاکستان کې د بند پاتې افغانانو له راستنېدو وروسته په افغانستان کې خاص تر ننګرهار بیا د کرونا وایروس سخت زور واخیسته چې هر کور کې یو کس تقریبا چې دغه وایروس باندې اخته وو.
د روغتیایي اسانتیاو کمواله بل لامل و چې افغانستان کې د دې ویروس پراخې خورېدنې ته لار هواره کړه. د بلخ یو اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي
بدبختن موږ په مزار شریف کې یو کلینیک د کووید نزال لرو چې مراجعین یې ډېر دي او په ډاکټرانو په سمه توګه نه شي کولای مراجعین ته ورسېږي، او ډاکټرانو یې توجه مراجعین ته نه لري. موږ د دولت نه غواړو چې دې هر څه کې توجه وکړي چې د مرګ میل نه جلوګیری وشي.
د نړۍ د ګڼو نورو سیمو په څیر افغان روغتیا پالان هم د کرونا په لومړۍ درجه اغیزمنو خلکو کې حسابېږي. د بیلګې په توګه ډاکټر میر ابراهیم بسیم چې د کرونا لومړۍ مثبته قضیه یې معلومه کړې وه او د هرات د حوزوي روغتون د انتاني څانګې مشر و، په خپله کرونا ونیو او سا یې ورکړه. نور روغتیا پالان وایي چې د عامه پوهاوي په نشتوالي سربېره روغتونونو ته د مراجعینو بېغوري او تر ټولو مهمه د روغتیا پالانو کم امکانات د دې لامل شو چې ډاکټران ډېر زیانمن شي. د ننګرهار د کووید 19 ځانګړي روغتون یو مرستندوی ډاکټر خیبر کلیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په روغتیا پالانو باندې خو هیڅ جنگ رامنځته شو لوک چې په دې کې دغه اور سر کې زموږ ډاکټر صاحب چې په کابل کې افغان جاپان وفات شو، د همدغې ناروغي ښکار او خپل دغه نه وروسته چې د کور ته انتقال شو مزما په کور کې ټول اکثر غلي زموږ ونیول. نو ننګونې خو ډېرې زیاتې وي په کووید 19 کې، خصوصا ډاکټرانو لپاره. پس څومره امکانات چې وزارت ورته یاد کړي په هماغه اندازه باندې امکانات هم وو. یوازې موږ سلام په خپل ځان باندې یوازې کیټ مالرلو او هغه هم ډېرې عادي کیټو تقریبا موږ خپل ځان حفاظت کولو.
افغان چارواکي د کرونا ویروس په مدیریت کې ځان برلاسي بولي، خو په روغتیايي سکتور باندې کمه پانګونه هغه څه یادوي چې شته ستونزې تر بل هر وخت ډېرې برسېره کړي. د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
2020 کال د روغتیا وزارت لپاره له ننګونو نه ډک کال و. د کرونا بحران، صحي سیستم، صحي سکتور او د روغتیا وزارت ډیرو ستونزو سره مخامخ کړ او د کورونا بحران دا وښودله چې په تیرو شلو کالو کې په صحي سکتور کې او د روغتیا وزارت کې چې په روغتونونو باندې پانګونه نه ده شوې نو ډیر زیات ضرورت د کورونا په بحران کې احساس شو.
ډاکټر سمسور زیاته کړه چې د سیمې د نورو هیوادونو په مقایسه د افغانستان وضع ښه ده، خو د ټینګار وکړ چې که روغتیایي سپارښتنې جدي ونه نیول شي ښایي د کورونا دویمه څپه خطرناک ثابت شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په دریمه د کووید 19 په اړه د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د کووید 19 له امله رامنځته شوې ویجاړې ورځ تر بلې زیاتې رابرسېره کیږي.
د دې ساري ناروغۍ د اغېزو پراختیا او ویجاړتیا د هرې ورځې په تېرېدو سره لا ډېره څرګندېږي. موږ د ویروس د خپرېدو لنډمهالې اغېزې له هغې ډلې ځاني تلفات د دندو زیانونه او اقتصادي رکود په همغه لومړیو کې تجربه کړې، خو تر اوسه نه یو توانېدلي د دې ویروس د خپرېدو منځمهاله او اوږدمهاله اغېزې جبران کړو او په بشپړ ډول ورسره مبارزه وکړو. موږ باید راتلونکي ته هم پام وکړو او د هغه اوږدمهاله اغېزو سره مبارزې ته هم چمتو
اوسو.
کرونا ویروس نه یوازې ډېر خلک ونیول او د ګڼو ژوند یې واخیست، بلکې په پراخه کچه یې د افغانستان اقتصاد چې تر ډېره په بهرنیو مرستو روان و وځاپه. عام خلک وایي کرونا ویروس یې ټول کاروبار ورخراب کړ او تاوانونه یې د جبران وړ نه دي. د کندهار یو اوسیدونکي بنفشه چې د لاسي صنایعو کاروبار لري ازادي راډیو ته وویل
بیخي ډېره بد اغېز کړی په کارانتین کې، بیخي د سلج لږ کسان مشتره په خوا مې په هفته کې موږ تقریبا د خشلو شیان مو یعنی فروشات ما شپږ زره په هفته کې یو زره یا اته زره وو په قرنطین کې ګر سره کې دوه سوه درې سوه دا ډېرې زره افغانۍ.
کرونا سږ کال د نړۍ د اکثرو هیوادونو اقتصادي وده نه یوازې په ټپه ودروله، بلکې منفي خواته یې بوتله، په دې معنی چې هیوادونو ټاکلي عواید ترلاسه نه شوای کړی او تاواني شول. دا چې افغانستان څومره زیان لیدلی په اړه د مالی وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران داسې وضاحت ورکوي.
کرونا وبا هغه څه وو چې ټوله نړۍ وخوروله، په ټول نړیوال اقتصاد باندې منفی اغیز درلودل. افغانستان هم د دې حالت نه استثنا نه و، نو پر ځای د دې چې موږ مثبت اقتصادي وده ولرو، تخمینونه یا ارزیابي یا تحلیلونه چې موږ کړی دي، زموږ اقتصادي وده په دې کال کې منفی 15.5% ته راټیټیږي.
افغان حکومت له کووید 19 سره د مبارزې لپاره نږدې 90 میلیارد افغانۍ چې شاوخوا 1 میلیارد او 200 میلیونه ډالر کېږي بیل کړل. اکثرو مرستندوی هیوادونو او سازمانونو هم له افغانستان سره د کووید 19 په خاطر د سلګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. خو د دوو مرستو او ځانګړي شوي بودیجې د یوې برخې د حیفو میل کېدو او فساد راپورونه او تورونه هم راپورته شول. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوري ریاست د بازرس اداره د دغو تورونو د څېړلو لپاره وګمارله. د دې ادارې د مطبوعاتو مسؤل فیروز بشری ازادي راډیو ته تایید کړ چې کرونا ته په ځانګړي شوی بودیجه کې لوی فساد شوی.
د اتو ولایتونو دوسیې مو څېړلې دي. د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په شمول دې نتیجې ته رسېدلی یو چې فساد شوی او دا دوسیې مو د لا زیاتو څېړنو لپاره لوی څارنوالۍ ته لېږلي. لږ تر لږه 140 حکومتي چارواکي په دې تړاو مزنون پیژندل شوي او دوی مو لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. د دې تر څنګ مو څه باندې زره سندونه او مدارک لوی څارنوالۍ ته لېږلي او خپلې موندنې مو ورسره شریکې کړي دي.
د فساد دا تورونه آن دې حد ته لاړل چې د عامې روغتیا پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز او د هغه څو نږدې همکاران په فساد او اختلاس تورن شول او دوسیې څارنوالۍ ته واستول شوې. ښاغلی فیروز که څه هم د فساد تورونه ردوي، خو افغان حکومت وایي له فساد سره کلکه مبارزه کوي او د تورنو کسانو دوسیې به څېړل کیږي. کووید 19 لا هم په چټکۍ په خپرېدو دی او معلومه نه ده چې افغانستان چې د ډیرو ناخوالو تر څنګ یې روغتیایي سکتور ډیر پرمختللی نه دی، په څه ډول به د کووید د دویمې څپې په مدیریت کې مخته ولاړ شي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د اوریدونکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. زه فریبا ظاهر د دې اونۍ یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. دوستانو په دې خبرونه کې یو شزیره هم لرو د کندهار ولایت څخه. زموږ یو دوست موږ ته پیغام راستولی دی، وای کوم اورکه چې درلودي د ازادي رادیو د همدې خبرونه لاله هغه پیدا سوی دی او خپل کورنۍ سره یو ځای سوی دی. نو غواړم چې د دغه دوست پیغام خپل د دې په ځخ کې سره وورو.
بله، السلام علیکم. زم لا مشکا خونیم د کندهار ولا د خاکری زلفوالی و سیدن کیم. زما دا کازی چی ورکو پا نظرالی مشهور و اجدار نو تقریبا دا چونی اشتدی چی ورکو مشتاسی تا زادی راگی تا زنگو والی نو بیا اغا اوس مز اغا نظرالی پیدا سوی دی مز دا زادی راگیو سخش دیر دیر منه نکوو. زخپلم نامش کا خونیم دل اغبال اخون وروریم مز دا ازادی راجیو څخه ډېره مننه کوم چې موږ اجدار را پیدا کړي. ډېره ډېره مننه
ستاسو څخه مننه کوم ګران ورور چې موږ ته مو پیغام راستولی و. ازادي راډیو هڅه کوي چې د همدې خپرونې له لارې ستاسو د ورکو عزیزانو په پیدا کولو کې ستاسو سره مرسته او همکاري وکړي. نو که چیرې بیا هم تاسو غواړئ چې خپل ورک دوستان پیدا کړئ، نو ازادي راډیو ته پیغام پرېږدئ، موږ د دې خپرونې له لارې خپرو. که چیرې د زموږ نور اوریدونکي دغه په اړه معلومات ولري، نو خامخا به د همدې خپرونې له لارې زموږ سره معلومات شریک کړي او موږ په راتلونکو خپرونو کې تاسو ته در رسو. نو اوس هم ورځو ځینو نورو هغو اوریدونکو ته چې موږ ته پیغامونه رسولي دي او وایي چې په خپلو سیمو کې بعضې کسان ورسره دي. دوی نشانې وایي، دوی وایي چې هغوی له خپل کور ورک شوي دي او دلته په دغه سیمه کې له کلونو راهیسې اوسېږي. وروسته به بیا ستاسو نور پیغامونه هم راواخلو، خو اوس به د هلمند ولایت څخه د یو اوریدونکي پیغام راواخلو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خو نن زم بکار ځواک دی د هلمند ولایت له واشیر ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. دلته په واشیر ولسوالۍ کې یو دوست یا د یو چا ورک شوی دوست دی، نو دلته د کوچانو سره یو تن دی. نو د کوچانو سره بسته موجود وي، دا دوه درې کاله تقریبا ورسره دی. نو دلته د هغو سره خپل ژوند وګزاره تقریبا دا دوه درې کاله کې په تنا باندې جګ سړی دی. د راستا یوا ګوته هم نشته. نو دی وایي چې زما نوم محمد نعیم دی او څه لږ عصبي تکلیف هم فکر کوم چې لري. یو وخت یو وخت خو داسې اکثر وخت یې نه لري، یو وخت یو وخت داسې یو څه لږ اعصاب هم کار نه کوي. دی وایي چې زما نوم محمد نعیم دی خو دلته مشوره په لالا باندې دی. نو که هر مسلمان ورور د ده په اړوند باندې معلومات غواړي او یا د ده قریبان یا دوستان په ده پسې ګرځي، نو زموږ سره د تلیفون په دغه شمېرو باندې اړیکه ونیسي. د تلیفون شمېره ده 0-2-0-2-8-6-3-0-2. د تلیفون شمېره ځلې بیا 0-2-0-2-8-6-3-0-2. له ازادۍ راډیو ته مننه چې زموږ پیغامونه نشلی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. خود آزادی راډیو ټول کارکونکو اړوند کوم سلام او وړاندې کوم په دې لمه چې راته ټول امکان جوړ وو. خوش خوشاله یز اختر محمد خادم مې چې دې کوم دلته د هلمند ولایت تشاشته واشتیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. نو پیغام دا د نور په سیمه کې یو کار د داوود په نامه باندې تقریبا د 15 کال کې چې په دغه سیمه کې وزیر په دغه سیمه کې گزاره کوي. د خپل ځان باندې په کې په تل کې د هرات ولایت شندل ولسوالۍ د دې خار د سیمه تخو ځان باندې په کې نو وسه تاسو زړه تر سره درې د پاسر کې بری جواب وایي. نو که دا مومن مسلمان ور وی غواړي چې دا څه کې غواړي چې داوود تلاته کې هغه شندن د سیمه څخه ځي او کدا یې سیمه څخه یعنی څوک غواړي چې تلاته کې، نو د ډېر مسلمانانو د دې مهرباني له مخې د زما د ټلیفون په دغه شمېره باندې اړیکه ولیدې. موږ کولای شو چې هغه موږ ته زنګ وي، موږ ورته تر وخت پیدا کوم په لاته ورکو او څه کې ګوري کوم تر دې دا څه نور کسان هم راغلي چې موږ ورته شوډلې دي. دا غو نه زما د ټلیفون شمېره ده 0-0-1-0-2-8-1-9. ټلیفون شمېره زل بیا هم تکراروم 0-0-1-0-2-8-1-9. وسلام.
السلام علیکم. محمد هلمند والے اساسر بتاما سے سرکار پنامہ باندې مو جوړه پر پیدا کړی دی چې د یو اسمو څخه په پګریس کو کوم کنداش کو څو اسمو سره ما دا خپل محمد وو د اوسنا خدای دا اچھا زار چاري د پښتو ماته څنګه وي پر اوس په څلو ست نه جه څنګه.
بلے السلام علیکم زه رحمت الله تکلی ما د کندهار ولایت جری ولسوالی څخه تاسو ته دا پیغام پېژنم قدرمنو مسلمانانو دلته په کندهار ولایت جری ولسوالی کې زموږ په کلي کې یو سپینسر اجاني دی چې په عمر د شپېتو یا اویاو کالو به وي خپل نوم غوټو شي خپور نوم غنچو شي فکر مثال لور ده د ورور نوم سلطان شي د فراه ولایت ده فرمالاس د کلی مسجدون کې ځان ګوري چې هر څوک په دا حق له معلومات لري یا یو ورور یا د کلی یا یو بل مسلمان په دا حق له معلومات لري زما سره دې په دې اړیکه تماس ونیسي صفر اویا درې څلوېښت یو څلوېښت دوه سوه شپږ څلوېښت شماره یو ځلې بیا صفر اویا درې څلوېښت یو څلوېښت
السلام علیکم زه پوپل سیال د هلمند ولایت مرکز له شرګا شهر سای سره په تماس کیم د ورکو اجزانو خبرونه ته یو پیغام پیژم چې زموږ سره یو د دې شکلن عمر سره پیدا کړی مده د ډیر وخت کې چې زموږ سره دی تقریبا د خپل ځواني په دوران کې په لشکرګا شهر کې دی نو د کندهار ولایت مې نشم ولسوالۍ څخه راغلی تورجان امیر د پلار نوم امیرجان دی پیروز یې اخی نیکه دی دی وایي چې په کشرتوب کې له کندهار څخه هلمند ته راغلی نو کندهار چای ملګری یا دوست دی نو کولی شي چې دلته زموږ سره په اړیکه کې شي صفر وسو اووه اوویشت اتویش اتلس یو ځل بیا دغه شمېره وایم صفر اویا دو اویا دو اویا اته سوه اتلس یو ځل لا بیا هم وایم که د چا سره نه وي په یاد یو ځل لا بیا وایم صفر اووه صفر اووه دوا اووه دوه اته یو اته وسلام پوپل سیال هلمند.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه محمد مجید قرانی لایق ته پایډی کې کیم. موږ سره یو ملګری دی کله خپل نوم محمد شي کله محمد الله شي کله محمد آغا وایي اصاب سم کار نه کوي د هر مسلمان ورور چې کړی دی نو موږ سره اړیکه ونیسئ. سلام
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243481. یو ری بیا وایم 0000243481. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420211211415.
دوستانو اوس به ستاسې هغه پیغامونه په ګټه سره واورو چې تاسو په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خو نن زم بکار دعا کوي د هلمند واشیرو لسوالی څخه. زما ماما د تقریبا دولس درلس کلونه تیز چې د خپل کور څخه نه برکه شوی دی. اصلي د واشیرو لسوالی د هلمند واشیرو لسوالی اوسېدونکی دی. کلان نه څنګه ورک شوی دی د کومې سیمې څخه کور یا په د هلمند مرکز د لشکرګاه کې و د هغه په دې څخه نه برکه شوی دی. درلس ورلس کلونه تیز چې له خپل کور څخه نه برکت کوي دي که چیرې وي چې ادرس ما څخه اوري یا کوم بل مسلمان ورور ما څخه اوري نو مهرباني دې وکړه چې دې پرداش مې رو باندې زنګ ووي او کورنۍ دې رضا او چې خپه ده نو هره دې خامخا کدي ما څخه اوري او کوم بل مسلمان ورور تپاو باندې ما نه ماته دې نو ماته دې زنګ ووي زما دې دې پنځه مې را ده صفر و دوا و صفر دوا اته شپږ درې صفر دوا شرال دې بیا صفر و دوا ور صفر دوا اته شپږ درې صفر دوا دغه چا خبرې دې سمځ دا پیغام نشي.
سلامونه نیکی هدی ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته. رضالان دې مد جلال آباد نه دغه تزمون لسته غوان نه یو کوچنی ورښوي دې چې زمنګ له ترور دوی دې او دا هغه اعلان کوم په دې هره کچا کتلې وی او پیدا ک د بشماری اعلان کوم باغ درا سره رابطه ونسي کوچنی ما شوند اني په نومې ده او تقریبا شپږ کال عمر بهش نه جامي پزان دي او یو خپلې پسر ده نو کار چا پیدا کړې وی د مهرباني د مخې د کورنو بډیر خپدا په دغه شمارو جاري کوونی سي سي پر واویا سي پر نويش پک پانزوس اویا شماره تیر بیا تکرارو ما سي پر و و سي پر نه سي پر پ د و سي پر
سلام علیکم زه عمران زهر ساتل کونه درته په تماس يم زما یو تر نوم یې عبدالله د پلار نوم یې په تذکره کې عزیزالله دی او اصلن یې د پلار نوم ګلالم دی اته میاشتې وړاندې هرات کول اردو ته تللی و خپل منتقي راخلاصوله د هغې نه وروسته نادرکه دی که هر چا ته یې په هکله معلومات وي نو مونږ ته په دیش میرا زنګ ووهئ سپر شپږ اویا پنځوس اتاویا سپر سپر و او بله شمېره ده سپر شپږ اویا دوه اویا ولس سپر سپر و شمېره یو ځل بیا تکرار وم سپر شپږ اویا دوه اویا ولس سپر سپر و په دغه شمېرې مونږ ته زنګ ووهئ مهرباني
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه محمد کریم یم د هلمند ولایت د نډالی ولسوالۍ څخه زنګ درته ولیدې زموږ د کلي د یو سړی دی څلور کاله کېږي کریم اکا نومېږې چې ورک شوی دی هر مسلمان ورور کې معلومات لري د مهربانۍ د مخ دي په دغه شمېره زنګ ووهئ سپر اووه سو اته نه سو پنځه اویا نه سو شپږ اتیا هیله ده چې دا زموږ غږ نشر کړي ورور
السلام علیکم زه د بادغیس ولایت غرمشه ولسوالۍ د نبرخانې د کلي د تاثر په تماس یم نور یو دوه ورک عزیزان دي چې یو د جړګل په نامه دی یو د خالق داد جړګل چې دی د سلام زوی دی او خالق داد الاده زوی دی یو دا شیر توربخوند هلک دی یو هم د سرکم هلک دی چې عمرونه یې په پنځلس فارس کلنۍ کې دي د دغه په اړه که اسلام دیني ورور معلومات لري یا د دوی سره اوسېږي یا د یو جرم یې کړی وي د دولت سره بندیان وي یا څوک معلومات لري نو په دغه شمېرې دي مرته زنګ ووهئ صفر اووه اته نه دوه دوه واره اووه صفر دوه واره دوه ده بله شمېره ده صفر اووه اته نه څلور یو دوه واره نه اته څلور وسلام
بله السلام علیکم زه د کیم حاجی فرید د فرا د ولایت بلبلد ولسوالۍ د خدمتیا د تلسا سره پلان کیمه زما یو ورور دی په نامه د عبدالکریم تقریبا شپانس کال عمر دی او د دولس میاشتې کې دی چې نه درکه شوی دی چیرې دی زموږ آواز اوري ابل مسلم ورور د په اړه معلومات لري کولی شي چې زما د ټلیفون په نمبر ما ته زنګ راوي وروره څلوېښت لکه افغانۍ جایزه لري زما د ټلیفون شمېره ده صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپاش کار د ټلیفون شمیره یو ځل بیا وایم صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپاش کار د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه.
السلام علیکم زما یو ورور دی چې نادرکه دی دا اووه کاله کېږي د کوره وتلې دی سرکه نری معلوم څه وي د کندهار ولایت د امان ولسوالۍ د ملاالله د کلي څخه خبرې کوم د یو ورور نوم یې ولدی دی د بلاد الغنی دی د عبدالنبی زوی دی کار چا په اړه معلومات لري که دا ناراج مثال تماس نیسي صفر اویا صفر پنځه څلور پنځه درې شپږ صفر درې السلام.
السلام علیکم زه نذیر احمد یم د کندهار ولایت د رنګ نه یو مثال سره تماس یم ولیدی زما یو ورور دی مشوره په بادشاہ دی خپل نوم احمد دی کندهار ولایت د دریم نه سره رخصت وي راش پاش کار د کیلو شو وخت دی نو تاسو صحیح نه کوم چې د ما پیغام نشر کی او ما ته د پداس نه راځنګ راوي چې پر اویا اساس سرویس سرویس او څو دویش کله په شوړې زربیا چې پر اویا اساس سرویس سرویس او څو دویش صحیح کوم چې د ما پیغام نشر کی د دې ورو ته ډیر مننه او سلام.
بله السلام علیکم زه حسیب الله صداقت یارم له لغمان څخه د ورکشو عزیزانو پروګرام ته دا پیغام په اکدم زما ورو چې د جانان په نامه نه درکه شوی ده درې کاله کېږي هر چا ته پته دی د مهربانۍ له مخې دی په دې شمېره اړیکه را سره ونیسي صفر اتاویا درې اتاتیا نوي نه شپېته یو ځلې شمېره بیا اعلانوم صفر اتاویا درې اتاتیا نوي نه شپېته
پردیش میں ردی اہڑی کا رسول کر چاہتا پتہی پانزو ذرا بھانے انام ہم لاری آزادی راڈیو زندہ
سلامونه نیکلې ترامات ازاجر دې ټول او دنګ ته او کار سمو ته ام الله پاک یو کې روغ جوړ خوشو خوشاله وای اسد الله مجاهد من هلمن ولایت ښه ام خپل من ما یو عمل ګری دی تقریبا دوه کال کې چې اداره کوي او هر څوک د په حق معلومات لري ما سره دې تماس ونی سي نن می عبد الصمد دی د پلان نن می طالب کا دی د نړۍ ول سوالي او سدن کوي دی نو هر څوک د پاک لا معلومات لري زما سره دې په شمیره اړه کوونی سي سپر و سپر څنګه وسو د شپې ته درې سو درې یو دل بیا شمیره تکراروم ما سپر و سپر څنګه و شپږ دوه درې سپر درې د خدای په امان.
السلام علیکم مومن درمند ولایت اگر کو مضمون سے ولد محمد نامہ احمد دی د گرش په ولسوالی سے اور کتیری دو میاشت کی جی اوسا کی بغیر په حوال دی مستعل لطن پر دغه نمبر جن وی سفر دغه یا بیا سپته اتسو ات السلام
علیکم زم احمد دلمن ولایت خبر کوم ما یو دوست شورتی عارف خان میږي د کمال زیدیا امینا کاور اردیا د دلمن ولایت ته چې کید ولسوالی دی د پیرات ولایت خپل کار تداوی لپاره دی ولی و نو ولایت جن نظر کسته وی دی دا واتنه شکی چې نظر کدی عارف خان عمر داست او پنځل شپارس کلو پروم پر دغه په موسم دی بیرات ولایت روښته ودی چې ارچات د معلوماتي مهربان.